ونيك مرخه.
السلام علیکم دا ازادي رادیو محترم اوریدونکو ستړي مشه وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې شوي روان خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي د خبرونه په لومړی نیمه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه مطالبه اوریدل شي او په دویم نیمه کې دوهونی زی خبرونه در تخبرو خو د خبرونه پیل په خبرونو کوو خبرونه صفی الله ستانګزی چمتو کړی دي
السلام علیکم د مهمو خبرونو سرټکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع وزارت یو سلو څلور شپته جنرالان تقاعد کړي د کونړ سیمه چارواکي وایي د پاکستان له لوري تیر شپه د توپ وشتل شوې ګولې او د کونړ لکتر لګت څلور اوسیدونکي ټپیان شوې او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین او روسیې ترمنځ د اړیکو د څېړنې په باب د اف بی آی د واک د سوء استفادې په اړه د کانګرس جمهوري غوښتونکو یاداشت دته بشپړ برای بللې پوره خبرونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع وزارت یو سلو څلور شپته جنرالان تقاعد کړل د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته د خبره تایید کړه ښاغلی مرتضوی په خپل فیسبوک باندې کې هم لیکلی چې دا جنرالان د ولسمشر په لاس لیک د اصلاحاتو دروستلو او ځوانو افسرانو ته د فرصتونو د برابرولو په هدف تقاعد شوی دي د امنیتي او دفاعي بنسټونو د 2000 جنرالانو او لوړ رتبه افسرانو د تقاعدي طرحه د روان کال د لړم په وروستیو کې جوړه شوه د دې طرحې په اساس د افغانستان د دفاعي او امنیتي بنسټونو او یا فیصد جنرالانو ته تقاعد ورکول کیږي د کونړ سیمه چارواکي وایي د پاکستان له لوري تیره شپه د توپ په وشتل شویو ګولیو د کونړ لږ تر لږه څلور اوسیدونکي ټپیان شوي دي د کونړ د والي ویاند عبدالغني مصمم ازادي راډیو ته وویل د توپونو مرمۍ په دانګام او سرکڼو کې لګیدلې دي
تیر شپه یو ځل بیا د پاکستانی نظامیانو لخوا په دانګام او سرکڼو ولسوالۍ باندې لړندې مرمۍ راټول شوې متاسفانه په دانګام ولسوالۍ کې دغه مرمۍ لامل زموږ څلور تنه ولسی وګړي دا ټپیان شوي دي
له دانګام او سرکڼو د رپورټونو په اساس د لګیدلو مرمیو شمیر یو سلو پنځه اتیا ښودل شوی په دانګام کې ټپیان شوي کسان روغتون ته رسول شوي او ډاکټرانو یې روغتیایي حالت د ډاډ وړ ښودلی دی پاکستان تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د پولیسو او مخدره موادو د قاچاقبرانو ترمنځ په نښته کې درې پولیس وژل شوي او درې نور ژوبل دي د بدخشان ولایت د امنیه قمنداني امنیت عامر سید جهانگیر کرامت ازادي راډیو ته وویل پولیسو تیر شپه په شهر بزرگ ولسوالۍ کې د مخدره موادو له قاچاقبرانو سره جنګ کړی دی دی وایي نښته وروسته له هغه وشوه چې پولیسو غوښتل ځینې قاچاقوړونکي ونیسي د لغمان سیمه چارواکي وایي د افغان ځواکونو په یوه هوایي حمله کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او یو بل سخت ژوبل دی د لغمان د ولی ویاند سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل د هوایي برید تیره شپه په الینګار ولسوالۍ کې شوی دی
دا د وسلوالو مخالفینو د طالبانو د ډلې د مشهور سیمه ییز قومندان عثمان د ګروپ خلکو چې په سیمه کې فعالیت درلود
ورزو د نړۍ خبرونو ته د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي د انتخاباتي کمپاین او روسیې ترمنځ د اړیکو د څېړنې په باب د اف بی آی د واک د سوء استفادې په اړه د کانګرس جمهوري غوښتونکو یاداشت د ته بشپړ برای ورکوي هغه پرون ناوخته په دې اړه ټویټ وکړ ترامپ خپل ټویټ کې وویل دا یاداشت هغه ته کاملا بریا ورکوي خو لا هم له روسیې سره د اړیکو لرلو لانجمنې څېړنې چې دی ورته د شیشه کې ښکار کول وایي دوام لري د کانګرس جمهوري غوښتونکو غړیو په استخباراتو کمیټه کې تیره اونۍ دا یاداشت نشر کړ چې وروسته له غبرګونو سره مخ شو اف بی آی یا د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې د کانګرس لخوا دغه یاداشت له خبرولو سره مخالفت وښود او وی ویل ځینې ناسم معلومات شته چې د یاداشت کراوالی اغیزمنوي ډیموکراتان وایي یاداشت د جمهور غوښتونکو لخوا ایډیټ شوی څو د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه ته پاملرنه کمه کړي د کانګرس مخکښو ډیموکرات غړیو خبرداري هم ورکړی چې ترامپ دا یاداشت رابرټ مولر د لری کولو لپاره یو پلمه وبولي قانوني بحران رامنځته کوي رابرټ مولر د ترامپ د انتخاباتي کمپاین پاین او روسیه ترمنز اړیکې څېړي تمه ده درې ایرانی مسیحیان نن په د ایران په انقلابی محکمې کې حاضر شي کشش ویکتور بیت تمرس امین افشار نادری او هادی عسکری هغه درې ایسویان دي چې په 2018 کال کې د ایسویت لپاره د تبلیغ په تور نیول شویو او په لسو کلونو زندان محکوم شوی دی. نادری همداراز مقدساتو ته د توهین په تورونو په 15 کاله نور اضافي بند هم محکوم شوی دی. هغوی کولی شي د استیناف غوښتنه وکړي. د ایران د انقلابي محکمې سیستم داسې دی چې د ایدیالوژیکي مخالفینو لپاره دایریږي. تورن کسان د منصفه هیئت او همدارس د مدافع وکیلانو په نشتون کې خپل اعترافات کړی دي. د اولمپیک نړیوال کمیټې د ورزش د عدالت غوښتنې محکمې لخوا صادر شوی حکم چې له 28 روسي لوبغاړو د اولمپیک د دوپنګ بندیز لري کړی بشپړ ناهیلي کوونکی او عجیب بللی. د اولمپیک نړیوال کمیټې رئیس توماس باخ نن وویل چې د ورزش د عدالت غوښتنې محکمې وروستی حکم ښکاره کوي چې باید د محکمې په داخلي جوړښت ژر بیا کتنه وشي. باخ وویل یو مستقله پلاوی به د روسیې دوسیه وڅېړي او په څو ورځو کې به خپله پرېکړه او سپارښتنې وسپاري. د ورزش لپاره د عدالت غوښتنې محکمې د روسیې په 28 اولمپیک کې لوبغاړو د اولمپیک دایمي بندیز د دې لپاره لري کړی چې په خبرې په دغو لوبغاړو د دولت له ملاتړ برخمن دوپنګ اخیستلو تورونو ته کافي شواهد نه و موجود. دا روسي لوبغاړي تورن شوی و چې د روسیې په سوچي ښار کې د 2013 کال په ژمني اولمپیک لوبو کې دوپنګ کړی و. روسیې ویلي غواړي له همدې 28 لوبغاړو 15 کسان د 2013 کال ژمني اولمپیک ته چې د جنوبي کوریا په پیونګ چانګ کې پیلېږي واستوي. دا مهم خبرونه.
له سفی الله ستانگزی مننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. د خبرونو د تفصیل زمنګ پر وی پاڼه ازادي رادیو ټکی کام کې هم کتلې و اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار او ولسوالیو د امنیت لپاره هر اړخیز امنیتي پلان جوړ شوی دی.
فرات او اړخه د کاش په اړخه او د تامین امنیت له اړخه دا ټول په نظر کې نیول شوی دی او دا قوم عالی رئیس جمهور ته وړاندې
د همدې موضوع په اړه د امنیتي چارو له یو کارپو سره مرکه کړې او له خلکو سره هم غږېدلې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مسؤلین وایي ممکن د افغانستان د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات په خپل وخت ترسره نشي.
بعد از برکناری
رئیس انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رئیس لدند لري کول د کمیسون د نوی غړي ټاکل او یشمیر نور تدارکاتي او اداري ستونزې د دې لامل شوې چې مونږ یو څو وخت له لاسه ورکړو. که اړتیا و نو انتخابات بل ټاکل نیټه یو څو ورسته شي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې پرون په سوریه کې د ترکیې د پوځیانو لپاره چې د کوردی ملیشا ځواکونو پر ضد عملیات پیل کړي تر ټولو خونړۍ ورځ وه. او په دویمه نیمایي کې دوه ونیزې خبرونه درته خبرو. تاسوس مونږ غږله ازادي راډیو څخه ورې راځو. د خبرونې لومړی مطلب ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار او ولسوالیو د امنیت لپاره هر اړخیز امنیتي پلان جوړ شوی دی. د یاد وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پلان امنیتي بنسټونو په ګډه کار کړی چې نن یک شنبه جمهوری ریاست ته د تایید لپاره ولېږل شو. دا پلان په کابل کې تر تازه خونړیو حملو وروسته چمتو شوی او ولسمشر غنی غوښتنه کړې وه. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
په کابل کې د وسلوالو مخالفینو تر پرله پسې خونړیو حملو وروسته افغان امنیتي او دفاعي چارواکي د یو نوي هر اړخیز امنیتي پلان د بشپړېدو خبره کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه هر اړخیز پلان امنیتي بنسټونو په ګډه کار کړی چې د نورو اړخونو تر څنګ کابل ته د ټولو غځېدلو لارو د امنیت مسلې ته هم پکې پام شوی دی. د دغه وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل دا پلان نن جمهوري ریاست ته سپارل شوی او د ولسمشر له تایید وروسته به د تطبیق وړ وي.
د کابل ښار او د ولسوالیو لپاره خصوصا هغه لارې چې کابل ته غځېدلې دي په دې اړه یو جامع پلان باندې کار شوی چې ټول اړخونه د پردي اړخه د فراتو اړخه د کشف اړخه او د تامین امنیت له اړخه دا ټول پکې په نظر کې نیول شوی دي او دا مقام عالی رئیس جمهوریت ته وړاندې
ښاغلی رحیمی وایي د پلان د پلي کېدو سره به په امنیتي برخه کې ګڼې اندېښنې لرې شي. دی وایي په پلان کې نه یوازې د تورېستي پیښو د مخنیوي لارې چارې شاملې شوې، بلکې تر څنګ یې د جنایي جرمونو د راکمولو په برخه هم کار شوی دی. ولسمشر غني د تېرې جمعې په ورځ په کابل کې د وروستیو حملو د غندلو تر څنګ وویل چې د یکشنبې په ورځ به امنیتي او دفاعي چارواکي د کابل سراسري امنیت پلان ماته وسپاري. د کابل لپاره نوی امنیتي پلان داسې مهال بشپړ او جمهوري ریاست ته سپارل کېږي چې وسلوالو د تېرې یوې میاشتې راهیسې د کابل په مهمو او ګڼ میشتو سیمو کې بمي چاودنې، انتحاري او ډله ییزې حملې وکړې. په دغو بریدونو کې پر کانټینټل هوټل، ششدرک، د جمهوریت روغتون مخې ته او د 111 فرقې د یو کنډک په جزو تام بریدونه شامل دي چې مسؤلیت یې طالبانو او داعش ډلې منلی او له 500 نه زیاتو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازی او د دغې جرګې د کورني امنیت د کمیسیون غړی انور خان او ریاخیل د دغو پلان جوړېدل مهم ګڼي، خو وایي باید د تطبیق لپاره یې هم جدي کار وشي. ښاغلی اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو نویو تکتیکونو ته په پام سره پکار ده چې تازه پلانونه هم د نوې ټکنالوژۍ پر بنسټ جوړ شي.
موږ د وسنۍ ټکنالوژي نه باید استفاده وکړو د امنیت لپاره، چې هر کار مؤثر وسیږي، د فساد او د ناامنۍ او د انتحارۍ د دوی مخنیوی وشي، یو سیستم جوړ شي، اهل کار ته کار وسپارل شي، مسلکي کادرونه هلته اضافه شي.
له دې سره د کابل د ولایتي شورا غړی سید عبدالرحمن هاشمي بیا د یاد پلان د ښه تطبیق لپاره د همغږۍ په رامنځته کولو ټینګار کوي. ښاغلی هاشمي ازادي راډیو ته وویل د کابل د امنیت او ثبات لپاره د خلکو همکاري هم خورا مهمه ده.
د امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان وایي که د پلازمینې کابل لپاره په نوي امنیتي پلان کې تیرو تیروتنو او غلطیو ته پام شوی وي، تر ډیره به ګټور واقع شي. فقیر محمد فقیر ازادي راډیو ته ویل که په دغه امنیتي پلان کې نوي امکانات، ټکنالوژي او نوښتونه شامل وي، د کابل ډیرو امنیتي ستونزو ته حل لاره پیدا کېدلی شي. یوسف خان زدران د دغه امنیتي پلان په اړتیا او ګټو له ښاغلي فقیر سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلي چې د امنیت په برخه کې د پلان که د عمل کمی دی.
د پنځله شپږ کالو کې خو هغه د اکثره تجربه به ته شوی چې کوم ځای کې نیمګړتیا ده، کوم ځای کې مو ناغېږي، او د خپل غلطۍ سبب توجه شوی او د دښمن مهارتو او د هغې نقشې به په مختلفو شکلو یو څه په لاس ورغلي وي. نو زه ګمان کوم چې د نوي پلان کا موثر جوړ کا یو ضرورت د راتلیدای کیږي، ځکه په دې دروازې او په دې تیرو وختو کې په دې مخنیوای و نه کړی شو. نو که داسې ابتکارات یې کړي وي، دا نیمګړتیاوې ټولې ستا میخانه پورې کړې وي، نو د دې امکان شته چې نوي پلان په واسطې سره د ډېرو بدو پیښو مخنیوای وکړي.
بله، په ټوله کې تاسو څومره مطمئن یې چې یو ډول جدیت شته او بل اخره یو پلان جوړیږي چې د دوغو پیښو څخه چې بار بار تکرار شوی دی یا د جنایي جرمونو رپورټونه ورکړل شوی چې زیات شوی، د دوغو ټولو څخه مخنیوي ممکن دی او کیږي؟
ډېر امکانات شته، ځکه دولت امکانات لري، پیسې لري، نفر پریمان و تښته، تربیه یې هم نفر تربیه کې مدیریت کې ښه دقیق سم اصلاحات راولي، او دا دقیق کنټرول چې و تر نظارت لاندې راشي، بالکل دا امکانات شته چې مخنیوی دې ډېرې پیښې وکړای شي. خو په دې شرط چې په عمل کې دغه کوم څه چې په کاغذ لیکلی کېږي، دا په عمل کې دغسې نفر چې هغه یې واقعاً تطبیق کړی شي او صادق ودرېږي او شپه ورځ په ځان خوري تېره کړي، څنګه نه شي کېدای؟ هغه کسان چې یو ځای نه په څپلاکو کې را روان وي، دلته ځان ته انفجار ورکوي، آیا د دغې کار مخنیوی
نو تاسو په نظر تاسو تجربه په اساس باندې کوم موضوعات ته پکې لومړیتوبونه ورکړل شي؟ تاسو ګټه بیان کړي، اما څه باید ډیر په پام کې ونیول شي؟
اصلاح د مدیریت ته باید په مدیریت کې دغه اشخاص او افراد وټاکي چې هم پوه وي، هم د وطن مینه سره وي، او هم د خلکو د زور سوای ولري، د په خاطر هغه وظیفه ته تلل وي، ساته جدي ودرېږي، خپله وظیفه خ ډول در سره څنګه په کاغذو کې لیکلې ده او څه چې د خوښ کړي دي سره، هماغه دقیق تطبیق دي، یعنی عملي جنبه یې باید ډېره دقیقه، صحیح، سالمه منځ ته راولي.
د امنیتی چارو کارپو فقیر محمد فقیر او چزمنګ له همکار یوسف زدران سره د کابل د نوې امنیتی پلان په اړه خپل نظر شریکو. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیګو د دچې د کابل خار وسیدون کې د دغه پلان او پټوله کې د امنیتی وضعیت په اړه څه نظر لري یو څو تنو سره غږیدلی او ورته به وښک شو.
دا اوس وسنۍ وضعیت دی د ملي وحدت دو حکومت په جریان کې دوره کې یوازې یوازې عامل اساسي د بدبختی او د جنگ د ادامې د داخلي بې اتفاقي ده. د دوه ټیمونو نه جوړیږي 50-50% باندې. نو کله چې سړی خپله متحد نه وي دښمن به تبن پرې زور وي.
په لوړ سطح ترڅو د افغانستان حکومت دغه د قدرت د شمارانو څخه خلاص نسی، دغه د قبیلوي توایف او حکومت داس خلاص نسی، د تر هغه به دا حکومت ځکه تر اوسه پورې حکومت په دې نه توانیږي چې والی له خپل چوکۍ څخه لري کې
دولت سره باید چې ولس همکار شي. ولس یو کار نه شي هیڅ وخت افغانستان کې امنیت راتلی نه شي ځکه چې تنه دولت بچی وکړي بیچاره.
د کابل خار ځینی اوسیدونکو وو چې لازادي رډیو سره د امنیتی وضعیت په اړه خپل نظر شریک کړي وو. دا هم یو بل امنیتی موضوع. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ارشاد امنیتی مرسیال وی وروسته لاغي چې طالبان د یو شمیر ولایتونو په نیولو کې پاتې راغلل او د امریکا د ولسمشر لوري په اسلام آباد فشارونه زیات شول. وسلوالو طالبانو خپل حمله په کابل او یو شمیر ولایتونو کې زیاتې کړې. مراد علي مراد د یک شمې پوراز ازادي رډیو ته ویل د افغان حکومت امنیتی ارګانونو د وسلوالو مخالفانو د حملو د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیولې دي. بلخو د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وی په کابل ښار کې د وروسته یو حملو اصلي عامل پاکستان دی نو باید د نړیوال ټولنې لوري یاد هیواد د تروریستي هیواد په توګه وپیژندل شي. تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
یو شمیر افغان چارواکي په کابل ښار کې د وروسته یو حملو اصلي عامل پاکستان بولي او وایي چې د دغه عامل په وړاندې باید جدي مبارزه وسي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ارشد امنیتی مرستیال مراد علي مراد یک شنبې پورز ازادي رادیو ته وویل وروسته له هغې چې په اسلام آباد باندې د امریکا د ولسمشر له لوري فشارونه زیات شول او وسلوال طالبان په روان لمریز کال کې د ځینو ولایتونو په نیولو کې پاتې راغلل، دوی د ځینو پاکستاني کړیو په لارښوونه په کابل حمله وکړې. ښاغلی مراد وروسته یو تروریستي او تهاجمي حملو د زیاتېدو د لاملونو په اړه وایي. هغه وایي دلیل یې دا دی چې د امریکا له لوري په پاکستان فشارونه راغلي دي. هغې ژمنې چې طالبانو درلودي عملې نه شوې کړای. د افغانستان یو ځای او یو ولایت یې هم ونه نیو. نو له همدې امله دوی له طالبانو وغوښتل چې په ملکیانو خپلې اطراحګریزې حملې زیاتې کړي چې زیاته مرژوبله ورته واړوي. د کورنیو چارو وزارت ارشد امنیتي مرستیال وایي د افغان حکومت امنیتي او دفاعي ارګانونه د وسلوالو مخالفانو د وروستیو حملو د مخنیوي په هدف په یو شمیر تیاریو او پلانونو کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل، ننګرهار، هلمند، کندهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې وروستیو خونړیو ترهګریزو حملو له 150 زیات افغان پوځیان او ملکیانو وژل او سلګونه نورې ټپیان کړل. په کابل کې د 111 فرقې د کندک پر یو جزتام د حملې مسؤلیت داعش منلی او په کانټیننټل هوټل او د جمهوریت روغتون مخې ته د حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. تر دې حملو وروسته د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی پاکستان ته ولاړل او په حملو کې د لاس لرونکو کسانو او مراجعو په اړه اسناد او شواهد له پاکستانی چارواکو سره اشاره کړل. د غدو امنیتی چارواکو ویلي له اسلام آباد نه د کابل ته مده ده چې کوم کسان چې په حملو کې لاس لري افغان لوري ته تسلیم کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی له پاکستان تر راستنېدو وروسته کابل کې خبریالانو ته وویل له دې وړاندې اسلام آباد په خپله خاوره کې د تروریستي شبکو لشتونه انکار کړی و خو د نوموړي پوینه د ځل پاکستان په دې مسله اعتراف کړی. اسلام آباد ته د افغان امنیتي چارواکو له سفر وروسته د شنبه په ورځ یو پاکستانی پلاوی کابل ته راغی. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وای په کابل ښار کې د وروستیو حملو اصلي عامل پاکستان دی. نو باید د نړیوالې ټولنې له لوري یاد هیواد د تروریستي هیواد په توګه وپیژندل شي. هغه وای پاکستان یو عامل نه بلکې د افغانستان د ستونزو مور دی، نه یوازې افغانستان بلکې افغان افغان ولس باید خپل حکومت سره یو ځای شي څو پاکستانی اړخ ته قوي ځواب ورکړل شي. د ډیپلوماسۍ له مخې هغه څوک چې موږ سره ستراتیژیک تړون لري باید ورسره خبرې وسی چې پاکستان د یو ترهګر هیواد په توګه اعلان کړي. ښاغلی مسلم یارزتوی، افغان استخباراتي او کشفي ارګانونه په کابل ښار او یو شمیر نورو ولایتونو کې د وروستیو حملو په مخنیوي کې پاتې راغلی. د نوموړي په خبره حکومت باید له هغو چارواکو سره چې په خپلو دندو کې ناغېړي کړې ده قانوني چلند وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د تېرې جمعې په ورځ وویل چې په استخباراتي بنسټونو کې به اصلاحات راولي.
مننه چې ازادي راډیو ته غواکې است. اوس هم ورزو کونړ ته. د کونړ په دانګام او سرکڼو ولسوالیو تیره شپه د پاکستان پوځ یو ځل بیا 115 د توپونو ګولۍ راوشتلې چې پکې څلور ولسي وګړي ټپیان شوي دي. تفصیل کونړ څخه زموږ همکار روحالله انوري راکوي.
د دانګام ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو له سیمې ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه 10 بجې د پاکستان پوځ د دوی په سیمه د توپونو لزګونه ډزې کړې چې پکې خلکو ته زیات مالی زیانونه اوښتي او څلور ولسي وګړي ټپیان شوي دي.
مرمۍ خو چې لګېدلې ما چې په خپله حساب دښتې ولاړم نو څلور نوي پورې ما حساب کړی دي. څلور نوي نه به ډېرې او زخمیان چې دي نو درې کسان خو ماته معلوم دي چې یو سنګین او دوی زامن خوشحاله چې په کوډغې خورکې هم کسان زخمیان شوي. هغه راته ندي معلوم د درې خو دخې زخمیان دي او کوفې چې لګېدلي دي نو دغه دوه کوټې په کچلي کې لګېدلي دي. دا درې کوټې په باندو خور کې لګېدلي دي.
د کونړ د والی ویاند عبدالغنی مصمم ازادي راډیو ته د یک شنبه پورز وویل چې د پاکستان پوځ د کونړ په دوه ولسوالیو تیره شپه بیا بریدونه پیل کړي او په دانګام کې په یو کور د ګولۍ لګېدو له امله څلور تنه ولسي وګړي چې پکې ښځې او ماشومان شامل دي ټپیان شوي دي.
تیره شپه یو ځل بیا د پاکستاني نظامیانو لخوا په دانګام او سکنو ولسوالۍ باندې ړندې مرمۍ راتوغول شوې. متاسفانه په دانګام ولسوالۍ کې دغه مرمۍ له امله زموږ څلور تنه ولسي وګړي دا ټپیان شوي دي. دغه مرمۍ د ډیر وخت راهیسې په وقوي شکل د کونړ په شپږو سرحدي ولسوالیو باندې راتوغول کیږي چې په دغه کال په اوږدو کې د 3000 نبره مرمۍ په دې سرحدي سیمو راتوغول شوي دي. دغه مرمۍ له امله 13 ملکي وګړي دا ټپیان شوي او څلور دغه بیګا ټپیان شو.
خلک وایي له 2010 زیږدیس کال څخه را په دې خوا د پاکستان پوځ د کونړ په ناړۍ د انګام شلتن مروري سرکاڼو او خاص کونړ ولسوالۍ د توپونو ډزې کوي چې له عملې په لسګونو کسان وژل شوي، په سلګونو ټپیان شوي او په زرګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسولین وایي ممکن د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات په خپل وخت تر سره نشي. دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد چې د یک شنبه په ورځ یوې خبری غونډې ته خبري کولې په دې اړه ډیر څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې تخنیکی کمیټه کار کوي او ډیر ژر به په دې تړاو روسي معلومات له خلکو سره شریک شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د انتخاباتو د پروسې نه شفافیت او سراسریتوب نهیلي کړي دي. تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
که څه هم ټاکل شوی و چې په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د راتلونکي لمریز کال د سرطان په 14 نیټه ترسره شي، خو اوس د دغه هیواد انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یادو انتخاباتو په ترسره کېدو کې د ممکنه ځنډ خبره کوي. د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د یک شنبه پورس په یو خبري ناسته کې وویل چې په کمیسیون کې بیلابیل اداري ستونزې، د پخواني رئیس لکاره ګوخه کول، د نوي کمشنر د ټاکلو لپاره په ځنډ سره اقدام او یو شمیر نور ستونزې د انتخاباتو د ممکنه ځنډ لامل ګرځېدلې دي.
بعد از برکیناری رئیس کمیسیون
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس لدند لري کول د کمیسیون د نوی غړي ټاکل او یو شمیر نور تدارکاتي او اداري ستونزې د دې لامل شو چې موږ یو څو وخت للاس ورکړو. د یوې دقیقې او پراخ مطالعه وروسته ک اړتیا و نو انتخابات بل ټاکل نیټه یو څو وروسته شي
تاریخ اعلان شوه به تعویق
انداخته شوه. خغلی سید که هم دقیقه نیټه و نه خوده، خو ویل کیږي چې ممکن انتخابات له پخوانی ټاکل نیټه نه یو میاش وروسته تر سره شي. د نوموړي په خبره تخنیکی کمیټه په دې برخه کې کار کوي او ډیر ژر به وروستي معلومات له خلکو سره شریک شي. له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکي 1409 مریز کال د سرطان 14 د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره ټاکلې وه. خاغلی سید وویل که په انتخاباتو کې د ځنډ اړتیا پیښ شي نو د نوې نیټې په اړه پریکړه به د انتخاباتو په بهیر کې د ټولو شاملو اړخونو په مشوره ترسره شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې راتلونکي انتخابات به د برېښنایي نه بلکې له پخوانیو تذکیرو نه په ګټې اخیستنې ترسره شي او په وینا یې په همدې هدف د نفوسو د ثبت او احوالو له ادارې سره د شوي تړون له مخې به نږدې 10 میلیونه هغه افغانانو ته تذکیرې وویشل شي چې یا یې تذکیرې ورکې کړي او یا هم تازه افغانستان ته راستانه شوي دي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د انتخاباتو د پروسې نه شفافیت او سراسریتوب نهیلي کړي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا ټیفا رئیس محمد نعیم ایوب زاده وایي کمیسیون باید له دغه بهیر سره ریښتینی چلند وکړي او هغه لوبه چې له خلکو سره یې کوي ترې لاس واخلي.
سره له دې چې د انتخاباتو د کمیسیون غړي هم پوره شوي او مالي سرچینې هم په واک کې ورکړل شوي خو لا هم نشي کولی چې په خپلواکه او مسلکي ډول د انتخاباتو د دقیق ځنډ په اړه څه ووایي او دا چې دوی خپلو خبرو ته وفادار نه دي او نشي کولی په خپل وخت انتخابات ترسره کړي دا په دې معنا چې په دوی هیڅ ډول باور نشي کېدای.
خاغلی ایوب زاده په کمیسیون کې د ظرفیت او خپلواکۍ نه موجودیت د انتخاباتو د ممکنه ځنډ عمده لاملونه ګڼي. نوموړی وایي د انتخاباتو لپاره د ارادې د نه موجودیت له امله ښایي په راتلونکو انتخاباتو کې ډیر خلک ګډون ونه کړي ځکه په وینا یې خلک په دې پروسه بې باوره شوي دي. د یادولو وړ ده چې د نورو ستونزو تر څنګ په افغانستان کې د نامنۍ زیاتوالی د انتخاباتو په وړاندې لوی خنډ ګڼل کیږي خو د افغانستان امنیتي ارګانونو ډاډ ورکړی چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره به هر اړخیز امنیت ټینګ کړي.
او دا هم یو ټولنیز موضوع په خوست کې د یو خیره بنسټ په هڅو او د عامو خلکو په مرسته د یو یتیم او یوې بیوزله هلک او د یو یتیم انجلۍ واده شوې ده. یاد واده په داسې حال کې ترسره کیږي چې په خوست کې زیاتره ځوانان او پیغلې د لوړ ولور نه شکایت کوي. نجیب الله لوخیلې تفصیل وړاندې کوي.
په خوست کې د یو مدني بنسټ لخوا د خلکو څخه پر راټولې شوې مرستې د یوې یتیمې پیغلې او یتیم ځوان چې دواړه د غریبو او بېوزله کورنیو غړي دي د واده مراسم ترسره شول. د یکشنبه په ورځ د خوست د ټولنیز او مرستندویه بنسټ مشر اخترګل وفا ازادۍ راډیو ته وویل چې جنۍ او هلک چې دواړه یتیمان دي د واده د توکو د رانیولو پیسې نه لرلې.
یوې اتیمې خور نه پلار لري او نه ورور لري. د دې پوره د واده مراسم موږ نیولې دي چې د کور فرش و ظرف و لوازم چې څومره دی واده د مراسم سره سم لوازم دي د ټول د خوست ټولنیز مرستندویه بنسټ د خوستمیشتو به احساس ځوانانو او ورونو په مټ رجم کړي دي.
د لوی پکتیا اوسیدونکی ګلزارې خان چې د جنۍ او د هلک د کورنۍ له دوستانو څخه دی وایي چې دا مسله یې ځکه له بنسټ سره شریکه کړه چې جنۍ او هلک د خپل نوي ژوند د پیل پر وخت د یتیمتوب او بېوزلۍ احساسونه کوي.
د موږ یو یتیم جنکۍ و د دغه و د دات کله و د دات دومره چینه لرل ته بالښت نه لار یغه نه بعد د دوه خلکو سره د خبره ما شریکه کړه. تاسو که د موږ سره کومک وکړي یا مدب ډیره د غجلکی دا حساب و نه کی چې زه یتیم وم کته وم یا تن و یا نه نو.
د ناوې مور په دې خوشحالي څرګنده کړه چې یو شمېر مدني فعالان ورسره د ورا د توکو د مرسته ترڅنګ د واده هغه رسم او دود هم پر ځای کړ.
او دا هم یو نړیواله موضوع. ریپورټونه وایي چې پرون په سوریه کې د ترکیې د پوځیانو لپاره چې د کوردی ملیشه ځواکونو پر ضد عملیات پیل کړي تر ټولو خونړۍ ورسوه. فرشتې جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د ترکیې پوځ وایي چې لشتلژه واسکری پرون د سوریې په شمال کې د افرین په سیمه کې چې کوردان اوسي په نشدو کې وژل شوي دي. په دې ډول په دې حساب پرون د ترکیه د پاوز لپاره له هغه راهیسې چې د سوریه په شمال کې د زیتونو څانګه په نوم پوځي عملیات پیل کړي دي تر ټولو خونړۍ ورځوه. د کوردانو د یوې خبری خپرونې رودا او په حواله 15 ترکی عسکر یوازې په یوه حمله کې چې د هغوی پر ټانک سوي وه وژل شوي دي. دا د ترکیه پر پوځیانو له هغه راهیسې چې د سوریه په شمال کې پوځي عملیات پیل کړي دي تر ټولو خونړۍ حمله وه. د ترکیه پوځ د جنوري په 14 نیټه د زیتون څنګه پونم یو پوځي کمپاین د سوریه په شمال کې پیل کړ. دا عملیات د سوریه په شمال کې د افرین په سیمه کې چې زیات کوردان اوسي د هغو وسلوالو کوردانو پر ضد پیل شوی چې ترکیه د ترکانو د کارګر ګوند یا پی کی کی سره متحد کړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې په افرین کې د پوځي او ځمکنیو عملیاتو د پیل هدف له تروریستانو د ترکیه او سوریه د ګډ سرحد پاکول دي. د ترکیه خبری آژانس اندولو پرون وویل چې رجب طیب اردوغان د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره په دې اړه ټلیفوني خبرې کړې دي او ډاډ یې ورکړی چې هیڅ لوري د بل هیواد خاورې ته سترګې نه دي نیولي. رجب طیب اردوغان پر مکرون ټینګار کړی چې په افرین کې د دوی د پوځي عملیاتو د پیل معنا دا نه ده چې ترکیه عسکر غواړي په سوریه کې پاتې سي. د فرانسې جمهور رئیس تیرونی انقره ته خبرداري ورکړی و چې کچيري په افرین کې د ترکیه د پوځ عملیات د سوریه پر خاوره تیري وګڼل سي، انقره به له پاریس سره په خپلو اړیکو کې له سخت ستونزې سره مخامخ شي. د یادونې وړ ده چې ترکیه او فرانسه دواړه د ناټو غړي دي. د ترکیه حکومت وایي چې د آزادی سوریه پوځ چې د بشار الاسد د رژیم پر ضد جنگیږي په افرین کې د دوی د پوځ د عملیاتو ملاتړ کوي. ترکیه ټینګار کوي چې په سوریه کې کورد وسلوال د ترکیه د کارګر ګوند پی کی کی سره متحد دي. پی کی کی له تیرو دریو لسیزو د ترکیه د حکومت پر ضد جنگیږي. د امریکا متحده ایالات او د ترکیه حکومت د پی کی کی ګوند یو تروریستي ډله بولي.
اوریدونکو، وخت په کابل کې د مازیګر 4:13 شوې. صفی الله ستانکزی د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع وزارت یو سلو څلور شپېته جنرالان تقاعد کړل. د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وای دا جنرالان د ولسمشر په لاسلیک د اصلاحاتو دراوستلو او ځوانو افسرانو ته د موقع د برابرولو په هدف تقاعد شوي. د کونړ سیمه ایز چارواکي وای د پاکستان له لوري تیره شپه د توپ په ویشتل شوی 115 ګولیو کې د کونړ لږ تر لږه څلور اوسیدونکي ټپیان دي. د لغمان سیمه ایز چارواکي وای د افغان ځواکونو په یوه هوایي حمله کې په الینګار ولسوالۍ کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او یو بل سخت ژوبل دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وای د انتخاباتي کمپاین او روسیې ترمنځ د اړیکو د څېړنې په باب د اف بی آی د واک د سوې استفادې په اړه د کانګرس جمهوري غوښتونکو یاداشت دته بشپړ بر ورکوي. تمه ده درې عیسوي مذهبه ایرانیان نن دغه هیواد انقلابي محکمې ته حاضر شي. کشش ویکتور بیت تامرز، امین افشار نادری او هادی عسکری درې عیسویان دي چې 2010 کال محکمې د حکم په وړاندې استیناف غوښتنه کوي. دوی عیسویت ته د تبلیغ په خاطر په 10 کلونو بند محکوم شوي. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې د ورزش د عدالت غوښتنې محکمې لخوا صادر شوی حکم چې له 28 روسي لوبغاړو د اولمپیک د ډوپینګ بندیز لري کړ بشپړ ناهیلي کوونکی او عجیب بللی دی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
او دا هم څو سپورتي خبرونه. ټاکل شوی سبا په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ د دوو شلوریزو او پنځو ورځنیو لوبو لړۍ پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د سیال ویان شرف الدین شاکر نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبډلې د دغو سیالیو لپاره ښه تمرینات کړي او د زیمبابوي په وړاندې روانو سیالیو ته پوره چمتو ده. د په خبره د زیمبابوي سره د روانو لوبو لړۍ سبا پیلېږي او د فبروري میاشتې تر 19 نیټې پورې دوام کوي. د دوو شلوریزو او پنځو ورځنیو لوبو د دغې لړۍ هدف 500 ورځې نړیوال جام پروي لوبو ته چمتو کېدل دي چې د دغې لوبیزې لړۍ په پای ته رسیدو سره جوختي پیلېږي. تمه ده چې سبا دوشنبه د افغانستان د فوټبال خزینه لوبډله د اردن د فوټبال خزینه لوبډلې سره دوهمه دوستانه لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه لوبه سبا مخام د اردن امان خار د پیترا په ورزشي لوبغالي کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال خزینه لوبډله د دوو دوستانه سیالیو لپاره اردن ته تللې چې لومړی لوبه د 15-0 په پایله سره بایللې ده. د افغانستان فوټبال فدراسیون د رسنیو څنګه غړی شمس منی وایي د دغو دوستانه سیالیو هدف د افغانستان د خزینه فوټبال ملي لوبډلې ظرفیت لوړول دي. او د استرالیا د کرکټ غوره لیګ بیگ باش سیالیو تلولي ایډلیټ سټرایکرز لوبډلې وګټله. په پایلو کې ایډلی سټرایکرز لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو ورونو کې د دوه وکټو په زیان سره خپل سیالي لوبډلې هوبرټ هریکنز ته د 203 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې د هریکنز لوبډلې د 15 وکټو په زیان سره 120 منډې جوړې کړې او پایلو به د 15 منډو په توپیر بایلو ده. افغان ستوري راشد خان هم په همدغه لوبډلې کې لوبیده خو پایلو به د ملي لوبډلې د سیالیو لپاره لاس ورکړه او اوسمهال په متحده عرب اماراتو کې له ملي لوبډلې سره یو ځای شوی دی. د کرکټ ډېرې کورنۍ او بهرنۍ کارپوهانو په خبره ایډلیټ سټرایکرز لوبډله چې د لومړي ځل لپاره د بیګ بش سیالۍ وتلولي خپل کړه د راشد خان پکې لوی لاس و. د ورزشي خبرونو پای.
ازادي راډیو محترم اوریدونکو د خبرونې لومړی نیمایي هم دلته پایته ورسیده. مننه چې تر دې دمه لمونږ سره وي. اوس هم دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو خبرونې واورې. تر بیا مو پاک الله ملشه.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغه پسې ورشبل او یغه پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او نه هله به تخپل کوړ ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وښتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازریف وی ګرکو ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د حسن په نامه یو خون کې د غور له ولایت تلیفون کړی چې اته میاشتې تدریس کړی خو تنخواه نه ده اخیستی. د دې ستونزه مده غور ولایت له چارواکو سره شریکه کړې ده. لومړی به د حسن خونکی او ورپسې به د غور ولایت د چارواکو خبرې واوري.
د انصاف پلټکه
ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای تلیفون کړي؟
دیمونو ماسان د سینمات الله دوی د غور ولایت د دولتي او ولسوالي اوسیدونکو
په څه خاطر د تلیفون کړي ازادي رادیو ته؟
دې خاطر ټلیفون نکلی دی چې اته میاشت مې خپل ځانه تایز معلمي مکتب متوسطې غلی جکۍ دولت ولسوالۍ دولتي اور وظیفه مې کلی ده. ما ته دوه وایي چې تا ته معاش نه درکوو.
ته ولې رسمي مقرر نه شوې چې اقزامۍ درس ورکې؟
رسمي که دلته بس نه و.
ستا تحصیل څومره دی؟
زما تحصیل شپاولسم ده د ژورنالیز د خوست پوهنتون د شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځی فارغ یم.
په کومه میاشت کې تا تدریس پیل کړو؟
په څلور میاشت.
نو اوس خو څو میاشتې ووتې؟ اته میاشتې کېږي که نه؟
اته میاشتې کېږي. و
په دې اته میاشتو کې تا هیڅ معاش نه دی اخیستی؟
په اته میاشت کې یو روپیه هم نه دی اخیستی.
نو دغه مشکل دی رئیس د معارف سره شریک کړی؟
رئیس معارف سره شریک کړی مې ده، والی صاحب شریک کړی مې ده، سرنوالی صاحب شریک کړی مې ده، د ولسوالۍ دولتي اور سره شریک کړی مې ده، په ټولو ارګانونو شریک کړی مې ده. هغوی ما ته د رئیس معارف اکان ته ورکړی و. رئیس معارف ما ته وویل چې تاسو خپل خط نه پورته کوئ چې تاسو انشاءالله مشکل حل کېږي. تقریبا یو میاشت دوه میاشت کېږي مونږ په منتظر پاتې یو. آخر زما صبر لبریز شو چې مونږ په رادیو آزادي کې تماس نیولی.
تاسو څو ښوونکي هستئ؟
تقریبا اته نفر ښوونکي و، اته نفر یا لس نفر ښوونکي و.
د دغه ټولو اقزامه بنده ده؟
لس نفر یا اته نفر هم دومره کېدی چې پاتې وي.
تاسو چې تقریبا اته میاشت مخکې دا تدریس پیل کړو، کومه میاشت معاش یې درکړی که نه؟ بیخي نه دی درکړی.
یو روپیه هم ماته نه دی درکړی. تر
دا معاش چې تاسو وانخیستو څومره مشکلات سره یې مخامخ کړي استئ؟
والا ډېرو مشکلات سره مخامخ یو. تقریبا 30,000 افغانۍ زما سره مصرف شوي ده. دومره قرضدار شوي یو چې بیخي زیاته قرضدار شوي یو چې دلته زما مشکل حل نشي. مجبور در لوی سرنوالي معرفي کوو او یا ډېرې محکمه سره معرفي کوو. د هغوی سره ما ته ډېر ظلم کړی ده.
دا اوس چې تا د اته میاشتې معاش نه دی اخیستی، آینده کې څه وایي درته چې آینده راشئ تدریس وکړئ که نه؟
داسې چې وي آینده یو ورځ هم تدریس نه کوم. والا ډېر مشکل ده. داسې کسان شته چې یو ورځ هم په مکتب نه حاضرېږي. هغوی معاش اخیستی ده ځکه یو ورځ هم حیرحاضري مې نه دی کړی. ما په معاش نه دی راکړی.
دا خو ته وایي چې زه نه حاضرېږم چې نور تدریس وکړم. د هغو ضرورت څه دی؟ تاسې ته یې ضرورت شته؟
ضرورت چې معاش نه ورکوي څنګه تدریس ورکوو؟
بے تنخواه خو نه کوئ کار وکړئ نو مجبوریتونه دي؟
د تنخواه خو مشکل ده. دلته د کور ضرورت ده، د نورو ضرورتونه ده، ډېر مشکل ده.
خو اوس تاسې څه غواړئ؟
زه غواړم چې په رئیس معارف فشار راځي چې زما معاش ورکړي.
دا کار به وکړو، دا ستاسې ستونزه به شریکه کړو، د غور ولایت له مقاماتو سره به شریکه کړو.
مننه مننه.
د انصاف پلټه کې
د دستون زمو د غور د والی لویان خاغلی عبدالحی خطیبی سره شریک کړه. جناب خطیبی صاحب، د غور په ولایت کې د حق و زمایي استادانو پروسه څنګه ده؟
د غور ولایت د تشکیلاتو په اساس یو تعداد بستون راغلی دی، د معارف لخوا دا تقسیم شوی دی، د ولسوالیا ټولو ولسوالیانو کې اوس مکاتب تعطیل دی. هغه کسان چې مقرر شوي دي یا استخلال شوي دي، امیدوارم چې د حقوق او امتیازات اجرا شوي وي.
خدیبی صاحب محترم، دا پوښتنه مې په دې خاطر مطرح کړه چې د غور ولایت نه یو استاد د حسن په نامه ټلیفون کړی او ویلی دی چې دوی تقریبا 40 کسان دي او دا و میاشتې کېږي چې په منظمه توګه تدریس کړی، تفاهم نامه ورسره امضا شوې او هیڅ غیر حاضري نه ده کړې، لیکن په دې و میاشتو کې هیڅ معاش نه دی اخیستی.
دا مثلا تر اوسه پورې به د ولایت په دفتر کې نه دی رسېدلی. کله چې دی راځي انشاءالله به دا مشکل بررسي شي. کله چې تخصیص وي انشاءالله به تخصیص په موجودیت کې اجرا شي، چون نوی کال د مالي نوی کال پیل شوی دی. انشاءالله زه تر زره د اطمینان ورکړم چې اجرا کېږي، کوم قانوني ممانعت که نه وي.
یعنی که دا تخصیص راشي، هم به د نوو معلمینو او هم به د پخوانیو معلمینو دغه مشکل حل شي.
قانون د ده حق ورکړی دی چې د حق څوک چې کار کړی دی په حاضري کې امضا کړی دی، د نظارت لخوا دا تایید شوی دی، دا مستحق دی چې یو کال تیر شي یا دوه کال تیر شي یا د کال په جریان کې وي.
که دا معلمین ستاسې دفتر ته راشي، څه مشوره ورکوئ، څه مرسته به ورسره وکړئ؟
دغه معلمین چې راشي، مونږ هر نو مرسته دغه سره کوم. وزارت معارف کې ورسره ځو، د کتبي عریضه لخوا هم مشکلات بایستی کوم. انشاءالله د ولایت مقام 4 ساعته دغه دروازه خلاص ده، هر وخت چې راځید انشاءالله دغه مشوره نیک ورکوم.
ډیر زیات تشکر. کور ودان.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، و ام اوریدل چې د حسن په نامه یو خون کې وای چې اته میاشتې د یو رسمي قرارداد په اساس په منظمه توګه د غور ولایت په یو خونځي کې تدریس کړي، خو تنخواه نه ده ورکړل شوې. او د غور د والی ویاند عبدالحی خطیبی وویل چې دغه ښاغلی ښوونکی دی دوی ته مراجعه وکړي چې اسناد وڅېړل شي او د ستونزې حل ته لارې ولټول شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د خوشی په هیله د نن ورځې په خبرونه کې بیا هم ستاسو پیغامونه راغلي دي چې په ترتیب به یې درته خبره کړو. لومړی به د ننګرهار ولایت څخه د یو اوریدونکو پیغام اورو چې د یو ورک کس په اړه معلومات راکوي.
سلامونه احترامات. صفت الله کانواله ما د ننګرهار ولایت درودات ولسوالۍ د کان خیسته کرینه. زه یو سړی په اړه معلومات لرم چې تقریبا 6 کاله کېږي چې زمونږ سره کار کوي. دی وایي چې زه د کوزي پښتونخوا د 400 اوسېدونکی یم. خپل نوم موساخی او څوک ورته زړګی وایي. بعضې خلک که هر څوک د ده په اړه تبو تلاش کوي، نو ما سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. زه کولی شم چې پوره معلومات ورکړم. زما سره په دلته کار کوي. زما د ټلیفون شمېره ده 0 0 3 9 9 9 3 9. مننه.
الو، السلام علیکم. زما یو ورور دی، هغه د الستار په نامه چې د الجبار زوی په نامه چې چا زنګ ووهلی، هغه ته دا زما شمېره پرېږدمه چې تماس راسره ونیسي. زه به معلومات وکړم. 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نمبر دی سپور وسا و چلو سپور وسا و چلو سلو شپته یویش.
محترم اورورا لکچی تاسو یادونه وکړه بلې سمش پاتې خبرونه کې یو کس پام دې نامه چې تاسو وایي زنګ وهلې وو نو قلم او کاغذ را واخلې زب د غرور پیغام بیا درته خبر کوم کله سي همدا تاسو رکوي.
السلام علیکم زه د کندهار ولایت نه خبرې کوم نوم شرافت دې دلته یو سینګری بابا دا سره یو فنزو سکالو بوي او چې څنګه یو ښکلی شیات تقریبا 1.5 کال مېږي چې کور راوتلم او په کراچۍ کې ډېر وخت تیر او سره غلای په پندرا کې دلته وسیږي مې عبد الستار د پلان مې عبد الجبار او د سنتای د لوسالي وسیدین کې دا هر څه خپلوان معلومات غواړي نو ماته په دې ښه نه زموږ هیڅ پر وسه وا وو ویش اتش ته په پینځل لس وا سلام په احترام.
هلو السلام علیکم خبرې کوم دلته د جان محمد په نامه یو سړی تقریبا د شل کال کېږي چې ورکتي کله وایي زه د کلاسي پلایم کله وایي زه د هغه یم د کندهار یم کله وایي د هلمند یم او د مخ دوه غاښونه یې فټ فټ کړي په کراچي کې په دغه په جاید سره تقریبا 8 کاله کار کړی دی. ما چې پوښتنه ځینې کړې د کلاسي پلایم کوم کاکر یم هر ځای وایي چې زه کاکر یم نو زه دا څوک تر چا کې کړي ورکی تقریبا دی وای چې دا خلک شمه پښته یې کړی دی دا شل څنګه وش کال کې د چا سره سره دی هغه اوس حاضر کوي دا اوس جلسه وي دی نو تی کولای شي چې ما سره په دا نمبر باندې یا په د فیسبوک څوک لري دا غز ما سره په دا باندې اړیکه ونیسي. اسمت اسیم باندې ما په تلکه مده تصویر بیا زو شیر کوم او څوک چې غواړي دا تصویر زو شیر کوم دې ما سره رابطه ونیسي. افغانۍ نمبر 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و
تصویر در بشیر کوم در چاچ کریبی له کومه خدافاری به خلق شاید وکی نوزه تا کول سنده مسلمان نور قربان ته پیدا کوم. سلام
گرانو دوستانو محترم و اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000422211214115.
دوستانو زموږ د پیغام سپټون کې د ستاسو مېرم واورې دل در سره ویل کې یو بیا هم مشته پیغام نه راوستوي. اوس په لاهو خو دوستانو واورو چې په خپل ورکو پسې ګرځي.
بله السلام علیکم، زیم نسمت الله د هلمند ولایت یم. زما یو انډوال دی د عبد په نامه دی، د درې میاشت کې چې ورک شوی دی، نو کار ورته معلومات یا دی زما ژغ اوري، نو په دا لمبه دې زنګ ووهي 0000242985. ته خدای په امان.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت څخه زحمت کړی چې زما یو نه کورکتي چې د اسلام الله په نامه باندې دی. چېرې او ته د دوی څخه یو چا زنګ دروالی وو چې هغه زنګ وخت بندې ټلیفون بندې څو واره ما زنګ وهلی دی. زما ژغ اورې او په نفرې په دغه شمېره باندې تماس وو چې هغه لږ اسلام الله نومې چې غټې سترګې دي تقریبا د نومو څخه ده دی. په دغه شمېره زما سره تماس ونې 0 او 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 برنامه نو خدي مزه بده اشمره مته مزونه سي والسلام من الله.
بل السلام علیکم ز روز محمد اخلاقی ام دل من دولت نوزاد ولسوالی دربات کلی وسیدون کیم په حال ستار سره دل من دولت مرجی ولسوالی د پساو د سیمه څخه ستار خبره کوم زما دو عزیزان دي د یم ورور دی او یو میاخشه دی اخشه می سردار محمد نمیشه د کلار نمیا سروار دی او د اورور می ګل احمد نومې شه د پلار نومې محمد غوث کادی او د ګل احمد ورونه دي ار یو لکه فیض محمد لال محمد میرویس میر احمد روزی محمد او د سردار محمد ورونه دي لکه ولی جان او چیش د سید نبی انو که هر چاته معلومات یا ځای مړو پیدا سی وی یا ځای بنجان یا په مابس کې یا ملي خپل شا غبري او بل شل دي د دوه کال درې میاشت کې د کورنا درک سی وی د ټلیفون په هم دیش میرا دی ژنګوي 0202210 ټلیفون شمیره یو زلبیا 0202210 او رادیو ته دا غوښتنه لرم چې همدا نوی پیغام دې نشر کړي ځکه چې په دې کې د وړونو نومان او د وطن د پاتې ده. نور وخت نه ځای کوم. خدای په امان.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته جما دا پیغام د اتقان کیږي سورارم ورک د کارچا ته معلومات وي په دغه شمیره د موږ ته زنګ وي 0 1 2 1 1 0 2 5 دا شمیره بیا یو واره ورته کاروم 0 1 2 1 1 0 2 5 د کار چاته په معلومات می په دغه شمیره د موږ د زنګ وویل ازادي رادیو هم ډیر انکاری د دای لاندې خپور کی. ازادي رادیو ته می دا پیغام د ما یو راره کیږي د اتکاله کیږي چې ورک د باران په نامه د سید حسن مسای د محمد یعقوب زوی په قوم سیمان خیل دا ازادي رادیو ته جما دغه پیغام د ډیر کور ودانې دی وای ان دا جما پیغام خپور کی دا می لمبر دی 0 1 2 1 2 1 5 0 2 5 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2
السلام علیکم زاد بن نعتی د زابل ولایت د سوری د ولسوالۍ د مریضو د کلی صدا پیغام پریږم زما یو وراره د عبدالرازق په نامه چې د اته میاشتې کېږي د خپله کوله مدراکه د کېچاته په هکله معلومات ما ته دې په دغه شمېره زنګ وي
صفر اووه سوه یو شپېته پنځوس شپږ پنځوس صفر اویا اته څلوېښت څلور اویا څلور سوه پنځه نوي صفر اووه سوه یو شپېته پنځوس شپږ پنځوس صفر اویا اته څلوېښت څلور اویا څلور سوه پنځه نوي
زه د هلمند ولایت څخه زنګ درته وهم د ګرشت ولسوالۍ د نهر سراج تلوکوزو د شاخ زما نوم بسم الله دی د بل ورور نوم عبدالباري دی د بل د اسلام احمد دی زموږ یو ورور ورک دی دېرش کاله یا پنځه ویشت کاله کېږي چې ورک دی که چېرې یا د زموږ زما غږ خپله اوري او یا بل چاته معنا معلومات یې په دغه لمبر باندې دې زنګ راته ووایي صفر اووه صفر څلور څلور اووه دوه او اته او درې بیا څلور دا زما شماره ده.
بله السلام علیکم زه عزت الله اسفاق یم د هلمند د ولایت نه تاریکه نیولې ده د رحیم په نامه زموږ د اکا زوی ورک شوی دی چې د مساجان اکا زوی دی او د روز خان ورور دی هر مسلمان ورور کې لیدلی د ازادي د ازادي راډیو دی په خپل اوري یا هم د ده ملګري د اواز اوري نو مهرباني له مخې زموږ سره په دوو دواړو شمېرې اړیکه ونیسئ صفر اووه صفر ات ن و ات یو یو دوا.
السلام علیکم زه سید ولید هلمند ولایت زه خبر رسر کوم ولید قریب کې چې د درې نیم کال کې چې ورک دی د سننا په نامه دی د سلام کنا دی څنګه له ولسوالۍ د سلام کنا دی او که د هر چا سره وي یا په اړه معلومات لري یا د نظر پلاوري نو په دغه شمېره دې موږ سره اړیکې ونیسي صفر څلور اویا نهه څلوېښت نهه اتیا نهه څلوېښت دوه شپېته نهه بله شمېره ده صفر اووه اویا نهه څلوېښت شپږ شپېته صفر بیا درې پنځوس شمېره بیا درته
سپر واویا نتالیس شپلش پیتا سپر روپیز دوست و سلام
زما یو ویدی دا جیپا ناما دی دا شپاس کالا کیجی و رک دی دا شپاس کالا کم دا گرد دنیا چی خوستی دا نپیدا کیجی سرائی دا باگران دا ایلسوی و علما تا باگران کی یو کال در مخ و علما ولی دی و شهر سا پسی وگل جرونی سا پیدا کوالای دا دا جیپا اقل که اسکار دی که رایت دی که بنجان دی که ارسو اکال لدی دا دا جیپا اقل مستان علما تراکی زیموریم دی خیب سریسی دی دم لالما خوند کلی سورتی و دا زید پلار ماندرس ویم دا کندهار دا شارس دا پلار نمی مالیم سابی دا مترگاتان پشورن که کار که دی و نم مامجی سابی دا روح نمی دی والا لالای دی دی والا مامدویستی د ټلیفون شماره به درته ووایم په دغه شماره که د دا ګور د بنجان یې که د رایت یې که اسکار یې که هل شی پیدا کړي د الله په برکت سره یې دغه راکړي چې وده شماره درته ووایم صفر اووه صفر اته یو دوه پنځه صفر نه درې یو ځل بیا درته ووایم صفر اووه صفر اته یو دوه پنځه سپر نه درې کله مموریا مکه بیا خدای شپاس کاله د غزما د غن پښکنه کله تاسو د ازادي رادیو په لمبر کې ویلي دي چې څو جمعې دغه اعلان کې ګونې خدای خدای را پیدا کی وسلام
السلام علیکم دا شهزاده د کندهار څخه تلیفون کوم زما زبا ګلالۍ زی دا ول سکال دی را څه خبره کړی دا یو کال کیږي په جلال آباد کې د اجرات په نامه چې دا جګول زوی دی د دې سره یاد شوی دی دا یو کال کیږي چې را څه خبره کړی هر مسلمان ورور کني دې یو څوک یې وال لري په دا ټلیفون کې زما سره تماس ونه شي نو صفر و صفر دوا اته شپږ صفر څلور پنځه پنځه صفر و سپر دوا اتش پر سپر سلو تیزه تیزه پدا لمبر ما سره تلفن او چې خدای خیر ورکړي.
السلام علیکم وروره د کندهار ولایت می اړیکه نیولې ده. زما ورور دی نوم یې رحمت الله دی. د سلور کال کې چې ورک دی نو په اړه معلومات می سره څه شي دي. بس زره مننه خیر.
سلام علیکم ورحمۃ اللہ محمد اشرف دا ما یو خیت محمد حسین نیوی دا دوله جاله کال خپل موټر نه درک سوی اصلي زه لغمان دا او فلز چاړې مرسون نه که هڅه دا په دې پته معلوم ما دی ما شمیرن صدر وای اتا ته ولس کله سو دې حاضر کوم معلوم ما دی موږ خبر کی الله پاک وړي اجر ورکی او تاسو دې نو یا مننه سلام علیکم
الو سلام علیکم کله ولادت خبره کوم از ما یو دې استبلار کړه د کښو دی وکاله کښ نه ورکه دی ورور یې څنګه کیما زغه دی چې ارته کومه مات لري په دا غاړه باندې مو ځنګو سپور و بیا سپور بیا سپور و شپه نه شپه لري یو بیا و و بل څه نه راته سپور و بیا سپور لري سپور یو بل څه دا دوم څه ته سپور و بیا سپر و بیا سپر شپاش یو درې اته نه څلور و څلور یې ساتنګ دی دغه نښانې ده چې د سلاس یا تور خال دې باندې دغه سلاس بغلته یې دغه تور خال دی او ژر غاښونه دي دوران لرې نمنې کېدلای د وکړه کې څه کوره راکه دي ورو نه مې جبلای ولې سناجیانې کار څوک مهم په دغه رنګ ووایي مزه یې لکه غنه چې نه ورکوو هېڅ یې مننه سلام
بلی السلام علیکم ته یو کلیوال مرکز محمد اسیف نیمیږي د زابل ولایت شجول سوالی د جعفر د کلی ده په کابل کې په مرکز کې ورکسوي ده نو که چا پیدا کړی نو د شماره زنګ ووي صفر اووه سوه پنځه پنځوس یو اویا دوه پنځوس شماره ور بیا وایم صفر اووه سوه پنځه پنځوس یو اویا دوه پنځوس نو که چا لیدلی پیدا کړی نو د شماره زنګ ووي
نو عمر يم يو نونس اتلس منس کار السلام علیکم وزن وکیل هم د بغلان ولایت نه د تزامت درکوم بشیر ولد عبدالواحد چې په 1400 شپږتیم کال کې د 15 کالو په عمر وو د بغلان ولایت او مرکزی بغلان ولسوالۍ څخه درک شوی کچیری دوستان د په حق معلومات لري او یا هم د خپل زم غاغوري مهرباني وکړي په لاندې شمیرو د زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر اویا اته څلوېښت دوه اویا نه شپېته یو صفر اووه نه نوي شل پنځه اتیا اووه اتیا. شماره یو ځل بیا تکراروم: صفر اویا اته څلوېښت دوه اویا نه شپېته یو صفر اووه نه نوي شل پنځه اتیا اووه اتیا. پیغام مو یو ځل مخکې هم پرېښی و خو متاسفانه چا ته خپور نه کړو، درڅخه هیله کوو چې در ته خپور کړی. وسلام.
ارے السلام علیکم، یہ ماں ہم ماما خدمت ہے نام ہے جی وہی یہودی ستری سا کی او اطلار میں میں سکندر سچار قلعہ چاپی نہ ورکتا سی دی گول خبر کو ما کہ کیا تے معلومات دی بدغ لمبار دے ماتا زنگ ہوئی سپر ہوا گیا سل پنگالا سنجیوی بیا تکرار ہو ما سپر ہوا گیا سل پنگالا سنجیوی. والسلام بعد احترام.
سلام علیکم، زما سلامی د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته ورسیږي. دا درې میاشتې کېږي د کندهار د ولایت په میوند ولسوالۍ کې زما د عمه زوی دی، نوم یې جمعه ګل دی، د ولیجان اکا زوی دی. دا درې میاشتې کېږي د کوره وتلی دی، هېڅ ټلیفون نه ټلیفون کار کوي نه څوک معلومات راکوي چې ورک کې چې دا شیر دی. دغه زما نمبر دی صفر اووه پنځه دوه واره اووه نه اته دوه دوه.